احمد شبریم تاسو جوړه ډوډۍ د سات په خبرونه کې مو هر کله کو طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړې.
امنیت د ځمکني خدمات او هوایي حریم د درې بخښونو چې موږ خبرې پرې کولې.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوسله ماشومانو سره مرستې وکړې.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسېږي.
د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوي.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
ګرځېدل د هنرمند ابتکار سبب کېږي. په دې اړه مو له یوې نوې څېړنې خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
ناروی وایي د طالبانو یو هیات پر بشري مرستو د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نورو بشري مرستو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین او روسیې پر کړکیچ خبرې پیل کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو یو هیات به د یکشنبې په ورځ د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسي. په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فلدت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د هغې په خبره ناروی نسي کولی چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت د بشري غمیزې خواته ولاړ سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په میلیونونو افغانان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په ویلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د علي عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته له توقیف څخه خوشي کړي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضیه غونډو پر مهال هم د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 2,648 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پایله بې ساری لوړ شمېر دی. په دې موده کې د 30 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې یې په ښارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع سوي دي. جاپان هم سر له نن څخه په توکیو او لسګونو نورو سیمو کې د رستورانتونو او بارونو د تړلو امر کړی. په اروپا کې پولنډ د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 16,615 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساری شمېر دی او د پولنډ د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې تر روانه اونۍ به دغه شمېر د ورځې 500 زرو ته زیات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولاړسیو کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دی چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړه ولاړ سوی دی. غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغسې یوه اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن خپلې خبرې پیل کړې، وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیا د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکیچ وروسته د امریکا او روسیې د جګړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې سوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسلو په اړه د لویدیځ د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د جوړ واټن د کمیدو لپاره یې پرمختګ نه درلود. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داس مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم په پوځي تمرینونو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. لکه چې د ایران توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومار توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول، چې وروسته د لوی ښار ماته په ګډون نورو شارونو ته پراخسول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د نونو سو پوځیانو په ګډون 220 کسان مړ شوي او 2000 نور نیول شوي دي.
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رډو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګ ځمکني خدمات او د هوایي حریم ته درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي. چون موږ قرارداد ته ضرورت وو، هغه به دې سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم سره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کیږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې وشي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایی هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم تصور رسیدو، مګر مسپارل شوی له قرارداد څخه نه دي شوی. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډه لرو. په د نورو بخښونو باندې مغږیږو په ټولو جزئیاتو. که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم تصور رسیدو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
د افغانستان د لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم و، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب و. حنفي صاحب رهبري کېدل ده، او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دې لوړ پوړي چارواکي و. د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي و. د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 والا هوایی ډګرونو په تړاو غږیږو. خو د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده، په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنې هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د نننۍ خبرو له جزئیاتو خبر کړه. البته دا غونډه نه ده شوې، ټاکل شوې ده چې نن به خبرې وکړي، خو دا به واوري چې پر کومو موضوعاتو شخی شي. اوس به دمګړی خوست مخه کړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د شمنیو موادو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزله ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
په خوست کې پر څلور سوه یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي پکې دي.
موږ د څلور سوه بې وزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بې ځایه شویو کورنیو، د هغو کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري، او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکې بورې په غوړه دی کور ترسره کوي، او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د څلور سوه بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکوي.
بلوری ته هغو ماشومانو چې یاد ژمني توکي ترلاسه کړل خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
نوم نبیلا دی، پلور نوم محمد نذیر دی. د ژمه د پرمیګس چینل جمپارو منه در، کلابان منه در، خلقای منه در، بوټینه منه در، اچونه در، یونیسف می ده تا ذکرن.
د یونیسف لخوا د برابرې شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
نوم مې احسان دی. موږ پلور اچینه چې ماته کورته وخلی، جمپر ارته وخلی. موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې درویشت میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کومرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان د کومرک ادارې په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دې د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم شي او د دواړو هیوادو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وای پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تېر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکي نظام اغیزمن شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پخوانی مشر زاهد شینواری وای د افغانستان د بانکي نظام چارو درېدو له وجې د هغه هیواد سوداګر له پاکستانیو تاجرانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولی، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوي پیدا شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسټم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسټم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسټم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسټم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسټم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي، نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلیږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا په پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلیږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمی راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان. امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادی رادیو سر او سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شید.
یو نړیواله مهمه مسله راخلو. البته یو یادونه وکم، وړاندې د افغانستان او د هالند د کرکټ لوبې په اړه هم معلومات ترکوم. د کرکټ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د احتمالي حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سارې ته خبرداری ورکړي. د امریکا متحده ایالات او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړه. ښاغلی بلینکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انالیانا سره په یوه ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیس هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې یو ورځنی کرکټ لوبه کوي. د افغانستان لوبغاړو لومړی بیټنګ کړی دی، 222 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او په ځواب کې د هالند ټیم اوس بیټنګ کوي. 45 رنز یې جوړ کړي دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د افغانستان له لوري ځینو لوبغاړي ډېر ښه لوبېدلي دي. حشمت الله شهیدی کپتان 23 منډې جوړې کړې وي او رحمت هم 10 منډې جوړې کړې وي. نور لوبغاړو ښه بیټنګ نه دی کړی، خو د هالند ټیم تر اوسه پورې ششکاری یعنی د سلوبې کړې چې 45 منډې جوړې کړې، یو لوبغاړی له لاسه ورکړې دی. وړاندې کې په دې لوبه کې نور تغیرات هم رامنځته شول، تاسو به بیا ترې خبر کړو. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سب شوي پیغامونه له تاسو سره شریکو. خو بیا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه کې بیا نور ګڼ سب شوي پیغامونه هم اوریدل شي.
تاسو لا پیغامونو
ته خوش خبرې کوم. عرض می دادې چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول د ازما پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشان خلق شته. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. الله رب العزت دا خو اسلامی امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی. قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي، دا څنګه ژوند روان دی، څنګه حالات روان دي؟
د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ تاسو واورئ چې معلمینو وضعیت تر سخته دی، افغانستان سره ډیر خراب دی. په قندهار کې یو معلم د لوږې له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې هم چنان یو معلم خپل ځان چې اولادو یې دوړېږي نه غوښته راوزړولی، ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او دا موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش و چې په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصلوله، معاشونه یې بند.
زه د واشر رسانۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي، دا د عوامو سره ظلم دی، نه پر طالبانو باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او حل کیږي، د قاضي د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلک ډیر شور کوي او ډیر پتنګ دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. د دې نوبل د مرکز لوی خبريال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم
د خښتو یو کور مو وو. د هغه شاوخوا وګرځیدم را وګرځیدم او بیا لاړم یو کیسه مې ولیکله چې پای غمجن نه وو، خوشاله وو.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته؟ دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمني آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمني په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو یو هیئت په د یک شمه پورز د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ورسی. په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ. انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجاز د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي په خوانی چارواکي د بي قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزنه زندان مشروه د 2021 د کال د اکتوبر میاشتې پر 2 نیټه کار ته پر لار ونیول سو. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شوي دي. په پاکستان او جاپان کې محدودیتونه سخت شوي. د اروپا په سطحه پولند کې په بیساري ډول ګڼ کسان په دې وایرس تخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولړسیوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړ شوی دی. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. او د قزاقستان ولسمشر وی دشتمنو او بیوزلو ترمنز د نمنلو خلا په دغه هواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سو.
د کرکټ لړګر خبرداري چې په دوه کې د افغانستان او هالند ټیمونو ترمنز لوب روانه ده. افغانستان 222 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس ته هالند نوبت ته هالند لوبه پیل کړې ده. 50 منډې په 11 اوورونو کې جوړې کړې دي. مخکې یو لوبغاړی آوټ شوی و اوس مجیب د هالند بل لوبغاړی آوټ کړ. البته لومړی لوبغاړی احمد زی آوټ کړی و. لوبه روانه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به مو د دې لوبې له وروستیو حالاتو هم خبر کړو. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساس پر ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې دېونیس پروګرام ته مخه کړو د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې. خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. انسان تښتونه یا اختطاف هغه جرم دی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وای ټوله شتمنۍ د خپلو کورنیو د غړو د آزادېدو لپاره ورکړي. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخی خاطرې لري.
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی. یو لس کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو. له انسان تښتونکي د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشي کړ. هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خدا چې انسان تختونکي نیول شوی دی او کنه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هیڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان وو.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تختونه کومه نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شما دست دارن و مرتکب یا میتونن
آغا سوک چه پا دی عمل کلاس و لری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ور تا قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا هاگوی پتانزایی نمو لمن زوری
گیر شدن هولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن.
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګڼ شمیر اوریدونکو د عمران خان د وروستۍ سرګندونو په اړه نظرونه راته پریښي. تاسو خبر یې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. دا عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژۍ، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوي کارکوونکي به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګونونه وپارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی وویل دوی پوره کدرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونږه د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریځ سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. خو راځئ چې لومړی ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام علیکم. هیلی احترامات آزادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. احمد بدری هم له هلمند ولایت نه مې اړیکه سره نیولې ده. غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا افغانستان ته واستوه چې دوی خپل متخصصان پر موږ نه ساتي، موږ ته نه راکوي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، خارج نه پر خلک لري. نو دا عمران خان څرګندونې موږ خاندو، دا افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دوی موږ ته خپل مسلکي خلک نه رالېږي. موږ ته د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان په راتلونکي کې انشاءالله جوړ چې انشاءالله ډېر کارونه به په افغانستان کې وشي. نو موږ ته عمران خان دغه څرګندونې د پاکستان حالات سره نه بولو دغه خپل مسلکي قدرونه مستمر راغلی.
السلام علیکم خان خاص روزګان سوالی دی شالی نه یو څه خلا ته راکړي مرزا عمران خان خبر په کلک خوندو ما په خیال یې سدي تکلیف پر جبرای دی ډاکټر راځي او
السلام علیکم تزادی رادو کارکونکو ته سلامونه تاسو سلام عمران خان مظلوم یا ته دا پیغام ده دای مسكين په خپل ریحان خان لږه تر ګردور د ګرځي وزي پانل لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانې چې دي او ډاکټرانې زنانه چې دي دې ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته د دغو هغه م کم دی تعلیم د دې په خاطر که رالېږي رحم خان دي ورسره مشره دي هغه کې او نورې دي دغه ډاکټرې مرسانې را ولېږي افغانستان خلک به افغانستان حکومت طالبان عمارت ته به خواش وکړو چې ویزې وباسي نرسانې او ډاکټران به را وغواړي پاکستان نه زموږ امسا هېواد ته باید را ولېږي دلته پروا نه کېږي دا به موږ برداشت کړو که ټکس باندې مالیات یې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو دا چې را ولېږي نور افغانستان کښې نه ران دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ ده بېخي ختمېږي مې سره ورغلی ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس او دولس زېږولي دي دې په خاطر نه ران ډېږي دلته هغې دغو دو بخشو کښې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسانې او ډاکټرانې چې کومې دي دغه باید را شي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د ازادي راډیو ټول کانکونکو اورېدونکي احترامات افیدې وړاندې کوم. د محترم اسلامي عمارت تر مشرتابه څخه محترمانه هیله ده وروره، کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کښې د ضرورت او د دغه وخت چې د هغو د پانګونې وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی ورته را دغه کښې کار وکړي. مثال یې لکه امبار، امبار اوس په څومره پیسو ته رسېدلي دي تقریبا څو ته دغه چې هغوی افغانان اوس ضرورت امبار ته ډېر سخت ضرورت لري، وخت یې د ضرورت دي، وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دې هغو غواړي دلته خپل کښتو لپاره امبار وکړي. په داسې وخت کښې دوی خپل ټوله بارډران به نور بند او یوازې نه بودي امبار هم نه را کوي. دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کښې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت خاصیت ضرورت لري، نو دوی خپل امبار ټوله شي په نور باندې بند کړي. کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دوی ته رسېږي دوی ته ورسېږي افغانان یو ګټه یو پنځه روپۍ لاسته را وړي په هغه وخت کښې دوی په نور باندې خپل دغه را باندې بند کړي، د خپل بارډران را باندې بند کړي. مثال یې لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د مېوو وخت دی، خپل رومیانو وخت دی، خپل بارډر په نور بند کړي تر څو زموږ د لېوره خراب او تر دغه کښې کوم وخت چې د ده د وارد د وخت د شان چې موږ ته راستي خپل بارډر را باندې خلاص کړي. زما د احترامانه هیله د مشرتابه څخه اسلامي عمارت دا ده چې ورور پاکستان سره دغه چې دوی ته نور هغه وخت چې د ده د ګټې وخت یې په نور دروازه خلاص ده او که زموږ د ګټې وخت یې په نور دروازه کوټ ده. مثال یې لکه د امبار دی اوس په څومره امبار څو ته رسېدلي دي دوی موږ ته یوازې نه بوجي امبار نه را کوي ځکه دلته افغانان وسا کېږي، دلته د افغانانو د ضرورت وخت دی، دلته د افغانانو د غریبۍ او د زړه وخت دی. یوه بوجي امبار دوی په موږ باندې یوه بوجي نه را کوي، یو مټ یو سیر هم نه را کوي. ایا دا د دوی عدالت دی؟ دا زموږ دوستانه ده اته دغه را واسته موږ سره د کومک نه کوي، یوه روپۍ یې نه غواړو، یو دوی یې نه غواړو، نه د بشري کومکونه زموږ سره کوي. سپ چې دغه بارډران نه را باندې بندوي، سپ چې د دې خوا چې زموږ مواد ورځي کوم وخت زموږ د کښتو کروندې وخت را باندې بندوي. ما اسلامي عمارته ثابت څخه دا هیله ده چې تر څو د دوی سره دغه دوی سره دغه مشکل حل کړي. السلام علیکم
ازادي راډیو ته مې سلامونه امنی کیر وړاندې کوم او شل کلیزې مبارکي هم ورته وایم. د هرات ولایت د پل صراط د سیمې څخه او عمران خان ته زه دونې وایم چې دی زموږ ته بشري میرو نه راستوي، بس بسنه کوي چې دی زموږ د هېواد څخه خپل لاسوهنه بنده کړي. پنځو زره تنه غنم یند هېواد زموږ سره کومک کړی دی هغه د وجې څخه هلته بند پاتې دي، بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بنده کړي. نور موږ نه د ده کومک غواړو نه د ده کومک. افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هېواد خدمت پر مخ بوځي.
السلام علیکم زه هلمند ولایت سره په تماس کښې یم. اسلامي عمارت د ټولو مشرانو مشرتابه محترمانه هیله ده تر څو د دغه پاکستان د دغه ملک دغه شان نور ملک ته را پرېنږدي. یو بوجي امبار یې را باندې په څو کړي دي په سل پشپاش دلاز زره شل زره یو بوګیره باندې شمه را طرف تیزی نیزی مش خوابی تراتی و نو چه کم شان چه دو زورت شانی مش تیره اتاو کیزی چه مرد خواهشی ارکو کیزی اگه شای دینه پیزی تیخ بل کم وقتی مر زورت و طول را غشان بیت را باندې بند کی احترامانم دا مشتا بس خدا غیر دا مارت مشران سو چه دا هیر دا افغانستان تا پار کم دی چه مرد فار کم شی را کی زورت اغوانان و زورت سو اگر بندی بندی نی را کی را بندی بندی بیسو مهیر دا کم دا دیشی چه مر مل تر کس پکلا که رسا بندی کی نیزی غوارو خپل دا غوه چه دوری مکبر دا سلام علیکم
السلام علیکم دا قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر زما چې په دا تلوي کاله قسم په خدای کو دوه امن دوه خوشحالي دوه د خلکو عزت خو نه سوي دوه دنیا خو نه سوي دوه یې چې سات خو نه سوي لکه وخت خو نه دي دا بشري حقوقو د کار د ټولنې څخه خبره کې دا تل بشري کې دروازه ده یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دي دا خو د امریکای او د امریکای د دورونو د خاصه خدای شروع دي چې د امریکای د بنزین را وسیل په سترګو ټول دنیا ویني امریکا او دا کوم نړیوال چورونه دي دا د غو د خاصه شروع دي په خوا د پتیر نظام کې امریکایانو په سیاسي د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسی پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خاصه دي او نور امن عزت پر د سلیس کار دور نشانه خو نسوي د کوڅ خو دي په طالبانو به څوک بد ونه وايي دي مست امن او سلیس عزت خو دي کړی دي هر څه د انسانانو خپل وته بل څه و سلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو څرګندونو په اړه مراته پریخي و چې وړاندیز کړي افغانستان ته د پاکستان